افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکور شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي. پر دغو موضوعاتو سربیره دغه راز په دې خبري ساعت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیل راپورونه او دغه راز یو بحث هم لرو. نوریاس نوریم او دا خبري ساعت د امان امیرزی په تخنیکي همکاري مخته وړم. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر دلته په سټوډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راغونډ کړي دي. فریبا جان، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
من نوري صاحب، مهم خبرونه دا دي چې د روسیې صدر اعظم ترکیه تورنه کړې چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی، او هم دا خبر راغلی چې د فرانسې صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري.
مخکې له دې چې دا او ځینې نور سیمه ییز او نړیوال خبرونه واورو، لومړی به وار ورکوم مرزیه احمد زی ته چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د بګرام سنتان مشر وای دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلویختم ریاست انتقال کړی. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولسی جرګې ته تشریح کړه. او د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیډنی کوي چې القاعده، داعش، وسلوال، طالبان او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار اخلي. پوره خبرونه. د بګرام زندان مشر میر صاحب ګلوی دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلویختم ریاست انتقال کړی دی. میر صاحب ګل دغه سرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په هغې غونډه کې وکړې چې له ده سربیره د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، د لوی سرنوالۍ او پل چرخي زندان مسؤلین ورغوښتل شوي وو. د بګرام زندان مشر وویل ولسمشر په خپل حکم کې د ناروغۍ له امله له بګرام څخه کابل ته د ښاغلي فیروزی د انتقال غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د امنیت له سلویښتم ریاست څخه چا ښاغلي فیروزی ته د بهر وتو اجازه ورکړې ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي وویل چې له زندانه د خلیل الله فیروزی د موقتي خوشي کولو موضوع ډېر ګونګ اړخونه لري، او ولسمشر او نور اړوند چارواکي باید په اړه وضاحت ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر د 1995 مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1995 مالی کال بودیجه 1.8 میلیارد افغانۍ ته رسیږي، چې د تیر کال په نسبت پکې 6% زیاتوالی راغلی.
اواید برای سال مالی 1390
حکیمی ویل د 1395 مالی کال لپاره اواید د هیواد اوسنی شرایط او وضعیت په کتو سره په پام کې نیول شوې دي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې د 1395 کال بودیجه د امکاناتو په اساس نه، بلکې د وړاندیزونو په اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیډنی ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال، طالبان او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د یاد انسټیټیوټ یو تن غړي نعمت الله ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې څېړنو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل یاده څېړنه په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په سبا د 9 میاشتو کې ترسره کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي بیا وایي چې دوی ته هم داسې شکایتونه رسیدلي او د کنټرولولو لپاره په یوې پالیسي باندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم اندېښنه ښکاره کړې وه، او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. او د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د دغې اونۍ تر پایه امکان لري چې د غورابي کمیټه رسمن په خپل کار پیل وکړي. د دغه ریاست د ویان مرسل جوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې ته اووه کسان معرفي شوي دي. د غورابي کمیټې دنده لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران غوره او د تایید لپاره حکومت ته معرفي کړي. د غورابي کمیټې د اوو غړو په لرلو سره سمود مخکې د افغان ولسمشر د یو تقنیني فرمان په اساس جوړه شوه. فیصل زیاتوي که چیرې د غورابي کمیټې کارونه نور هم وځنډېږي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو په زیان وي. دا کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د روسیې صدر اعظم دیمیتر میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. دوی وایي ځینې ترکي چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې په هغو سیمو کې چې نفت پکې تولیدېږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداری ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایي وځنډول سي. دوی وایي ترکي شرکتونه شایي د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. انقره وایي د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکې د ترکیې هوایي حریم نقض کړی دی او تر ویشتل کېدو د مخه د ترکیې لس خبرداریانې له پامه غورځولې دي. روسیې د دې پیښو په اړه په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړی او هم د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. بلخوا په فرانسه کې د روسیې سفیر ویلي هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وویشتل سوه موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. سفیر الکساندر اورلوف د اروپا یو راډیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلی د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي. د روسیې دفاع وزارت د دغه پیلوټ د روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. د دغې روسیې جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې پرون د سوریه او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وویشتل سوه چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقض کړی و. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول. یوې لمځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو وژل سوه او بلې لادرکه وو. بلخوا روسیه په پام کې لري په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د هوایي مدافع یو پرمختللی سیستم نصب کړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې ویلي چې د دفاع وزارت د اس 400 ډوله سیستم د نصبولو وړاندیز کړی او ولسمشر پوتین دا وړاندیز منلی دی. تر دې وړاندې ولسمشر پوتین په سوریه کې د اس 300 د الوتکې ضد دفاعي سیستم د نصبولو خبره کړې وه. روسي چارواکي خبرداری ورکوي چې ټول هغه اهداف به له منځه یوړل سي چې د دوی لپاره خطر رامنځته کولی سي. تر دې وړاندې پوځي تحلیلګرانو خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د روسیې، امریکا او ناټو په هوایي بریدونو سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یې پیل کړي دا احتمال شته چې هوایي ټکرونه رامنځته شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک 28 غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. دی وایي موږ نسو کولی نور پناه غوښتونکي په اروپا کې ومنو، دا ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو کنټرولول د دغې ټولنې د راتلونکي لپاره اړینه ده. د فرانسوي چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د نومبر پر 14 په پاریس کې تنظیم شوي بریدونو کې 113 تنه ووژل سوه. والس وړاندې ویلي و چې د پاریس نو بریت کوونکو په اروپا کې د کډوالو د بحران څخه ګټه پورته کړې ده. د لویدیز بالکان د اتو هیوادونو مشران نن په زاګریب کې سره ګوري چې په اروپا کې د کډوالو دروان بحران په وړاندې د مقابلې په برخه کې د دې سیمې پر رول خبري وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی په غونډه کې به د پاریس تر بریدونو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر هڅو هم غور وسي. د فرانسې خبري اژانس د سلوانیا د ولسمشر له قبله ویلي چې د دې سرمشریزي هدف د ډیرو سوي امنیتي ګواښونو پر مهال د همکاري او متقابل باور ډیر دل دي. او د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم له دې کبل اوکراین ته د غازو لژل درولي چې ویل کېږي کیف ته د اړتیا وړ به یې باور کول کی چې باید لوړان دی روسیې ته ورکړل سوی وای پاتره غلې دی. د غازپروم شرکت مشر الکسی میلر نن په مسکو کې ویلي چې نور غاز باغ مال انتقال سي چې دغه باید دوی ته ورکړل سي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه ده. اوس باندې افغانستان د چینو شهرونو ته هوا حالات له نجبه زمان څخه وره.
Thank you. د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 2. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 4. په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 0 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای وریځ دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 4 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 4. او په بامیان کې به هوا ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 14 اټکل شوی ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکور شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات تیز شوي دي.
18 نفر که 2 نفرشان خارجي ستن، اونا به دست مخالفین اسیر ګرځي. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي.
روسیه موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې مغواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې چې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کړي، همدغسې وادي د پارلمان غړو ته ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په کار نه ده چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې تر ډېر بر پاکستان تکیه وکړي.
رسمي چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لارونه زموږ تجارت په شروع وي او که د پاکستان لار نه وزمو به نه شو. موږ باید خپل په کرادوي کې نور مملکتونه هم باید رادخل کړو.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه راپورونو سربیره دغه راز په دې اړه چې آیا دغه پدیده د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره بیا هم په افغانستان کې عامه ده بحث لرو. تغراز په نړیوال موضوعاتو کې له سوریې سره د ترکیې په پوله دی وشتل شوی روسي جت الوتکه پر سر راپورته شوی کړکیچ، او په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو عملیاتو له حاله مو هم خبرو له موږ سره اوسئ. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې د نسکوره شوي هلیکپټر د سپرلۍ د خلاصون په هدف عملیات تیز شوي دي. د راپورونو له مخې پرون یوې هلیکپټر د تخنیکي ستونزو له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې چې ویل کېږي د طالبانو تر کنټرول لاندې ده بیړنۍ ناسته وکړه. د دفاع وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې هلیکپټر درې سپرلۍ وژل شوي او د دو بهرنیانو په ګډون 13 تنه وسلوالو مخالفانو یرغمل کړی دی. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکورې شوې هلیکوپټر سپرلۍ وسلوالو طالبانو چیرته انتقال کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون 13 تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب
دی وای تیر ورځ له غرمی وروسته له مزار څخه فاریاب ولایت ته تلل چې د تخنیکی ستونزې له امله د فاریاب په پښتون کوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړي، چې د ناست په ځای کې وسلوال مخالفانو د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفانو ترمن جګړه هم شوي. دوه سرتیری وژل سوي، د هلیکوپټر یو کس عملی هم وژل سوي ده. اته لس کسه چې دوی بهرنیان دي وسلوال مخالفانو له ځان سره وړي دي او اوس هلته عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رانسکوره شوي می ولس ډول هلیکوپټر په یوې شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې افغان سرتیری یې له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بلې خوا وسلوالو مخالفانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د هلیکوپټر 15 تنه سپرلۍ وژلي او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې هلیکوپټر دوی وشتلي او برمته شوي کسان یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمه چارواکي وایي چې د برمته شوي سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشی که از دفتر مطبوعاتی
دی وای هغه راپورنه چې د لومړی لواء د مطبوعاتو له دفتر څخه موږ ته رسیدلې دي دوی سیمه تمرستندوی ځواکونه استولې کله چې استول شي سرتیری د هلیکوپټر ځای ته نږدې کېدل د دولت د وسلوالو مخالفانو له کمین سره مخ شوي د تیر شپې تر ناوخته هلته جګړه روانه وه په تیرو څو میاشتو کې د ملي اردو د سویم هلیکوپټر دی چې د تخنیکي او فني ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یوه هلیکوپټر رانسکوره شوه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مر ژوبله واړوله له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکوره شوې وې چې مر ژوبله یې هم درلوده په کابل کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ مطبوعاتي څانګه وایي چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو راپورونه دوی ته هم رسېدلي دوی په یوې اعلامې کې ویلي چې د سپرلۍ په عملیه کې کوم امریکایي سرتیری نه و موجود او رانسکوره شوې هلیکوپټره د افغانستان د دفاع وزارت قراردادي وه
د ملداوی حکومت وای د افغانستان په شمال کې طالبانو لخوا په يرغمل شو کسانو کې دوی درې اتبا هم شامل دي طالبانو په فاریاب کې د یو هلیکپټر له لویدو وروسته دا وکړه چې 15 تنه يرغمل کړي خو افغان چارواکي ګومان کوي چې د يرغمل شو شمیر به 13 تنه وي د ملداوی سرپرست صدر اعظم نن وویل چې د نسکور شوی هلیکپټر درې عمله دوه پیلوټان او یو انجینر د ملداوی اتبا دي د راپورونو له مخې په دغه هلیکپټر کې چې ویل کېږي د تخنیکي ستونزو له کبله راغورځېدلې یو شتنه سپاره وو چې ویل کېږي درې تنه چې دوه افغانان دی او یو بهرنی له طالبان سره په ډزو کې وژل شوی دی روسی می ساخت هلیکپټر چې په یو خصوصي شرکت پورې تړلې و د افغانستان ملي اردو اجاره کړې و
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د اسلامي دولت داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی فضل هادي مسلم یاد چې په روسیه کې دی وایي چې کابل د داعش پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د روسیې د وړاندیز ملاتړ کوي د روسیې خبري اژانس د تاس په حواله د مشرانو جرګې مشر ویلي چې د تروریزم پر ضد ګډه او هماهنګه مبارزه د تروریزم له شره نړیوال خلاصولی شي مسلم یار ویلي چې تروریستان په ښو او بدو نشي ویشل کېدلی او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا لاوی روسیه ته تګ را تګ زیات کړی دی آیا دا د افغانستان د دولت رسمي دریز او له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره د دولت لیوالتیا څرګندوي فرشته جلال زید د پښتون د افغانستان د ملي شورا د افغانستان د مشرانو جرګې له غړي زلمی زابلی څخه کړی او ښاغلی زابلی په ځواب کې وویل
دا داسې موضوعات په مشال جرګه کې نه مطرح کېږي معمولا دوی برخه څه وایي اجنډا څه شي ده د مشال جرګې د خاص داسې خاص اهمیت موږ نه ورکو ځکه داسې تلخې کېږي لکه یو غیر رسمي سفر روسیا په دغو وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي ځکه چې وضعیت په افغانستان کې دی امنیتي وضعیت ډېر خراب دی خلک په تشویش کې دی ویلي دا څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دی هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کوي همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته مور کوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی دوی که چېرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي دوی زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه څخه د وزارت خارجیې د طریقه څخه یا اقلا د میدان متحد د طریقه څخه چې زموږ نمایندان تاسو د هغه د طریقه څخه روابط ونیسي دا چې دوی مستقیما د پارلمان څخه یو غړی انتخابي چې ورځ مخته راغلی وه موږ د دوی سره کتلي وه بېرته پرون یو څو نفره یې په شکل د مخفي باندې بولی دي دغسې کړنې د روسیې زموږ تر څه تشویش را پیدا کړي
ایا تاسو فکر کوئ چې روسیه به غواړي چې په افغانستان کې هم ورته د پوځي عملیاتو لپاره لار خلاص کړي
روسیه خو په هر شکل کې غواړي دا باندې کوي چې موږ غواړو چې د خپل سره داسې دفاع وکړو د داعش په مقابل کې دا په سوریه کې بمبارد کوي هغه دی د سوریې په مابین کې تعهدات چې مسله چې جوړ کړی دی سوریه د ایران دی روسیه ده ولی په افغانستان کې موضوع بل رقم ده په افغانستان کې په دې خاطر چې زموږ همسایګان د داعش څخه یا د طالبو څخه یا د نور سلسان څخه مسول مرساتلي زموږ د خاص څخه ورته د تروریزم پدیده یا د داعش پدیده ورته صادره شوې ني افغانان روزانه په زموږ خپل قرباني ورکوي لکه روسیا برعکس هغه په دې خاطر چې امریکا سره خپل په اطلاع پوځي زور یو تشکاره کړی، هغه اوس غواړي د افغانستان څخه دغسې یو اجازهنامه په نامه باندې واخلي چې بیا زموږ په وطن کې په مختلفو ځایو کې په دې نامه چې زه داعش بمباردوم خپل بمبار شو چې د امریکا هغه پوځي قوت په دغه تاریخي مهمه مقطعه کې وښيي. موږ دا وایي که چېرې روسیه غواړي چې په رشتیان د ترمنیزم سره مبارزه وکړي، دوی کولی شي د ملل متحد د فریق څخه د امریکا او د نورو د شورا امنیت د قوتونو سره په امانګۍ سره یو ځای دی د داعش د جالي په دې په مقابل کې وجنګېږي. دا نه چې یوازې د افغانستان بېچاره چې په یو ډېر مجبور حالت کې دی، هغه صرف دغه تلاش کوي چې همسایګانې مسؤول وي، په خپله افغانستان مسؤول وي. دوی په دې خاطر چې زموږ سره د سولې په راوستو کې کومک وکړي، پاکستان دې ته مجبور کړي چې د طالبانو د مذاکرې مې سره ولي بیا نور هم د جنګ منطق مو سره مخته کړي چې موږ کولای شو بمبارد وکړو، موږ کولای شو تاسو ته پوځي کومک درکړو.
تاسو د افغانستان د خوا څخه روسیې ته د تمایل څنګه ګوري؟
یو خبره چې زه تاسو ته کول غواړم، دوستم د افغانستان د ټول ملت نمایندګي نشي کولای. دوستم د ملت سره دا مشوره نه ده کړې چې زه به د روسیې سره په دغه اساس شرط کې د پوځي کومک تقاضا کوم. دا به ستاسو خوښي کني خوښه او ملت دته اجازه ورکړي. دوستم یو فیصله خیر مسلکي یو ملیشي قومندان دی، هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نشي کولای، او په دغه اساس شرط کې هغه د پجاني سطح باندې دغه د قوتونو په مابینځ کې د توازن او د تناسب مسلې ته متوجه نه دی. په فعلي وضعیت کې که چیرې یو یا دوه یا درې د شورا امنیت قوتونه په افغانستان په موضوع کې داخل دي، بیا ټول د هغو ضد قوتونه چې هغه روسیه ده یا چین ده هغه راداخل، خو خدای نه خواسته داسې نه شي چې افغانستان ده د یو بلې لوی جګړې مرکز ونه ګرځېږي.
زابلی صاحب، ما غوښتل چې په دغه نړیوال حالت کې چې تاسو وویل، په دغه نړیوال سیاسي بحراني حالت د افغانستان د دولت موقف راته ووایه. اوس د افغانستان دولت کې موږ چیرته ولاړ یو؟
د دولت دریس خدا دی چې موږ هیڅ وخت نه غواړو چې د افغانستان څخه صادر شي نورو همسایه ملکو ته، یا د منطقې یا حتی په جهاني سطح باندې. دا د افغانستان د دولت فعلي موقف دی. هغه څه چې فعلا د ملت لپاره قابل د تشویش ده، زموږ رهبري چې هغه عبدالله خراب دی او ډاکټر صاحب اشرف غني دی، هغه د ملت سره هم درواغ وایي، د جاني جانیې سره زموږ د بین المللي دوستانو سره هم درواغ وایي. هغو ته وایي زموږ د رهبري څخه ملت خوشحاله دی. کله چې ملت نه وي ځینې خوشحاله، دوی باید په ډېره ښکاره باندې د جاني قوتو ته ووایي، تاسو زموږ ملي پوځ، زموږ ملي اردو، زموږ ملي امنیت ټول په مجموع کې ملي امنیتي سکتور دی. د دې په تقریه کې زموږ سره کومک وکړي، او که داسې چې امریکا اوس فعلا په خوله باندې موږ ته وایي چې موږ تاسې تفریح کوو، او په عمل کې موږ سره کلاشینکوف مرمۍ نه راکړي، په داسې شکل باندې د افغانستان ملت نور نه د امریکا سره ځای کولای شي نه د ناټو. بیا مجبور مو کړه چې بل بدیل به پیدا کړي، چې بل بدیل به منطقه کې بل نشته، همدغه یا شوروي دی یا چین دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې له غړي زلمي زابولي سره د افغانستان له افغانستان سره د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د روسیې د مرستو او دغه راز هغه هیواد ته د افغانستان د ملي شورا د پلاوو د سفرونو چې په دې وروستیو کې یو څه زیات شوي مرکه وه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد تعداد باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سبب هم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتوالي او د غراز له ترورزم سره په دې هیواد کې د روانې مبارزې چې دا هم پکې شامل دی خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تنقید کوي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوه تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او ترورستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره ډېره استفاده کوي. د انسټیټیوټ نن خپل چړنې راپور خپور کړل. دغه چړنې په نتیجه کې ویل شوی چې په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په څه باندې 9 میاشتو کې دا څېړنه ترسره کړې او همدې نتیجې ته رسیدلې چې دغه تروریستي ډلې ډېر له ټولنیزو رسنیو څخه انکار اخلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم وایي چې دوی ته هم په دې اړه شکایتونه رسیدلي او د کنټرولولو لپاره یوه پالیسۍ تر غور لاندې نیولې ده. جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې 9 میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه. دی وایي په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څه وموندل، که څه هم حقاني شبکه په جګړه کې ډېره فعاله ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعاله نه ده. په ځانګړې توګه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه د یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي. د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپله اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمېر کړۍ د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبرې نه هي کړې نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړه کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړئ سو او پرینر دوی چې د ارزښتونو خلاف پرونی مو وکړي.
دا په داس حال کې ده چې په نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو د قانوني کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیز رسنۍ پر استعمال باید محدودیت وضع شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په کارنده چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یوازې پر پاکستان تکیه وکړي. دا اداره دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي چې له هند سره خپل سوداګري زیاته کړي. افغان چارواکي وایي کابل زیاته لیوالتیا لري چې له هند سره خپل تجارت زیات کړي. تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په ترانزیت کې ستونزې موجودې دي او لا هم حل سوي نه دي، خو د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي چې هڅه کیږي له هند سره خپل تجارت زیات او زیاته استفاده به له پاکستانه پر غځېدلو لارو کوي. د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور له مخې افغان سفیر شهید محمد عبدالی چې د هند د وارداتي سازمانونو فدراسیون ته وینا کوله وویل له هند سره د تجارت اهمیت په پام سره افغانستان غواړي د واګا بندر لمځکنیو او د هند د اتاری سیمې د ریل ګاډي له لارو څخه زیاته استفاده وکړي. د یوازنی لاري وبللې چې کابل په مرسته کولې سي له پاکستانه پر غزیدلو لارو خپل مالونه هند ته په اسانۍ او ارزانه بیا انتقال کړي. خو د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې له هند سره تجارت د افغانستان په ګټه دی په دې شرط چې پاکستان تیرو تجربو ته په پام سره بیا ځینې سرغړونی ونه کړي یا هم افغان تجارانو ته ستونزې جوړې نه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مرستیال وویل چې د پاکستان حکومت سیاسي وضعیت په پام سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي، خپل تعرفه یې له مخکنی خبرداري پرته لوړې کړي یا هم د افغان تجارانو د مالونو مخه نیسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان ته پکار ده چې د تجارت په ډګر کې یوازې پر پاکستان تکیه ونه کړي.
حکومت ته پکاره چې نورې بدیلې لارې هم ولرو. داسې نه چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لار ونزور تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزمي به نه شو. نو حکومت ته پکار ده چې د هغو سره که چېرې آینده کې داسې مشکلات جوړېږي، موږ باید په خپل پکارادو کې نور مملکتونه هم باید رادخل کړو. څه وخت چې موږ د افتا قرارداد که داخل وو، موږ باید سار کول هېوادونه چې زموږ ورته ضرورت وي او زموږ سره تجارت وي، هغه به هم په دې کې داخل شي. څو وکولی شو که یوازې زموږ زور نه وي، د هغو مملکتو زور هم پر هغه مملکتو باندې وي چې د هغه د بعضې قراردادو څخه سرغړونه کوي.
افتا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هېوادونو په ټولو آسیایي هېوادو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پاکستان د مخکنیو تړونونو خلاف تیر کال د میوو په موسم کې هم افغان سوداګرو ته ستونزې او خنډونه ایجاد کړل چې تعرفه یې درې برابره لوړه کړه او زیاتې میوې پر وخت تر مارکیټونو ونه رسېدې. د هند لپاره د افغانستان سفیر وایي د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د تجارت د زیاتولو پراخې زمینې نه یوازې لمځکنیو لارو بلکې د اورګاډو له لارې هم برابرې دي. د هیله وشو ده چې هند او پاکستان به اجازه ورکړي چې افغانستان د پاکستان د لاهور او د هند د پنجاب یالت د اتاری سیمې د اورګاډي له پټلۍ څخه په استفادې خپل مالونه تر هند په اسانۍ پورې ورسوي. شهید محمد عبدالی وویل چې دا مهال د افغانستان او هند ترمنځ د تجارت ارزښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدل ملګرتیا مو مننه وړاندې په خبرونه کې بیا هم نور مطلب لرو، خو اوس فریبا ظاهر ستډیو ته غلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د ولسمشر اشرف غني د یو حکم پر اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فروزي له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت 30 ریاست ته انتقال شوی دی. د روسیې صدر اعظم دیمتري میدویدف ترکیه تورنوي چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. اوکراین په خپل هیواد کې د ټولو روسي شرکتونو پر ترانزیت الوتنو بندیز لګولی. فرانسوي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه دې بلاک ته د ورتلو اجازه لري. روسیا په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د الوتکې ضد پرمختللی دفاعي سیستم نصبوي، او د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې تر څلور ورځني بندیز وروسته ښوونځي او د میترو سیستم بیا پیل شو.
او اوس هم سباون کاکړ سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د بنگلاديش د نورسکلونو کرکټ ټیم د افغانستان د نورسکلونو ټیم ته ماتي ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ټیم په 6.2 اورونو کې د بنگلاديش ټیم ته 9 منډي هدف وټاکه چې د بنگلاديش د نورسکلونو لوبغاړو ټیم وکړای شول چې د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره دغه هدف په 15 اورونو کې پوره کړی.
افغانستان نن بنگلاديش تر نورسکلونو سره لوبه درلوده. افغانستان
د شغلی هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیم د هندوستان هیواد په کوربتوب د دریو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په سریزه کې لوبیږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د لامبو وهنې دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر حاجي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د شغلی محمد په خبره د دغو لوبغاړو د سفر وروستی چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولنډ ته سفر وکړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دې ورزش مخه نیولې ده. د دې فدراسیون روزونکي داوود کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د سکی لوبه په لوړو درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري ترسره کیږي، چې له بده مرغه دغه سیمې د وسلوال طالبان په ولکه کې دي. د شغلي کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دې لوبې لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسل اشرف پنځه په هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روسي چارواکي وایي چې د ویشتل شوي روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ روغ رمټ موندل شوی دی. دغه راز په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل وروستي حاله مو هم خبرو او نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی. د ترکیه په پوله د ویشتل شوي روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ وموندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تېرې شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې وموندل شو او اوس په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دو پیلوټانو څخه و چې تېره ورځې جت الوتکه د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د ویشتل سوي روسي جت الوتکې له درک سوي پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسي دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلرویشت ډوله جت الوتکه د سیشن بي پرز د ترکیه پر پوله په دې تور وویشتل سو چې ګواکې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتې وه. تر ویشتل کېدو وروسته د الوتکې دوو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول، خو یو پیلوټ له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او دوهم یې له ترک وو. وړاندې د ترکیه رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتیایي وضعیت ښه بللی دی. دغه ورځ ویل کېږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ سوی. ترکیه ادعا کوي چې دغه روسي جت الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر ویشتل کېدو دمخه لس ځلې خبرداری ورکړل سوی و، خو روسیه الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیه بیا دغه ادعاوي ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې څلور کیلومتره لرې وه. روسیه وایي دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن ترکیه تورن کړی چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنی لري. دوی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالی ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وځنډول سي. دی وایي ترکی شرکتونه شاید د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیه سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ او هم د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیه ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. د روسي جت الوتکې د مسکو د هغه هوایي کمپاین یوه برخه وه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه د دې پیښو په غبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپلې خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسیه ویلي چې په سوریه کې به په خپلې پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایي سیستم نصب کړي او هر هغه څه به له منځه یوسي چې دوی ته خطر پېښولی سي.
د پاریس ترنوال وایي د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ورستون شوی و او غوښتل یې د پاریس پر یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نورو کسانو سره د پولیسو د حملې په بهیر کې د پاریس په شمال کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري. د پاریس ترنوال فرانسوا مولن د سیشمې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ستون سوی و او غوښتل یې د پاریس په یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. دا په داسل کې ده چې په هغه ورځ پولیسو هڅه کوله برمته سوي کسان خوشي کړي. فرانسوا مولن وویل دوی اونۍ مخکې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات ښیي چې عبدالحمید اباود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستون سوی و. هغه وخت ماسره روانه وه او نوي کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس سرنوال وایي عبدالحمید اباود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمه چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباود د بلجیم تابعیت لري او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو پنځه ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپلې اکا لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس څرنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د څرنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان ډینس سیمه کې عبدالحمید اباو ته ځای ورکړی و رسمن تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ جواد بن داود شخصا د تروریستانو هرکلی کړی و او په دې کې شک نسته چې بن داود به هم د کوم تروریستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د درې ورځو لپاره دوو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي او په دې خبر نه و چې په دوی کې به پر یو تن د یوې تروریستي ډلې د رهبرۍ شک کیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سه‌شنبه په ورځ د دغه هیواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسې کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 144 کسانو ابتدایي تورونه پوره سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1213 تلاشي کړې چې په بهیر کې 213 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له څو ورځو راهیسې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو ویل کېږي چې په نن په بروکسل کې ښوونځي او مترو چې له څلور ورځو راهیسې تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. آزاد خبریاله زکیا غیاسي چې په بروکسل کې اوس همدا شېبه را سره ټلیفون په لیکه دی، بلې زکیا جان خبرونه ته ښه راغلاست.
نوري صاحب سلامونه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا
مالی مهربانی وکړئ، تاسو وضعیت چې نږدې ګورئ آیا بیرته یو د دې ښار بڼه عادي حالت غوره کړی کنه؟
بل لکه څرنګه چې تاسو ویل تیرو څلورو ورځو راهیسې په بروکسل کې ډېر جدي تدابیر امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لا هم دغه امنیتي تدابیر په خپل فوق العاده حالت کې پاتې شوي دي. ځینې لوی مغازې، تیاتر، عامه ترانسپورت، ښوونځي، شاپینګ سینټرونه دا تر اوسه پورې هم تړل شوي دي. ښوونځي، د مترو بعضې لاینونه فعال شوي دي، بعضې نه دي فعال شوي، او پولیس په ښار کې ګشت ګزار ډېر کوي، او کله چې څلور نفره پنځه نفره غونډ سره وویني نو دوی ورباندې هلته هغوی نیسي تحقیقات د پاره بیا یې شک ورباندې کوي. تر اوسه پورې په شپاړس په نولسو چاپو کې 14 کسان په بروکسل ښار کې نیولي دي.
زکه جان تاسو چې هلته اوسئ په دغه څو ورځو کې چې دغه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و، مترو مثلا تړل شوي و، ښوونځي تړل شوي و، خلک په له ستونزو سره مخامخ و، دوی څنګه کولای شوی چې خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
بلې، ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ و، نو دوی خپلې اړتیاوې طبعا هر څوک چې ستونزه ولري نو خپل د ستونزو د حل لپاره به یو لار لټوي. ځینو خلکو مثلا دلته عامه ترانسپورټونه بند شوي و، ښوونځي بند شوي و، تړل شوي و، خو بیا هم دلته د ځینو نورو لارو د طریقه دوی خپلې مرستې خپلې اړتیاوې پوره کولې، او لا هم دغه ستونزه په جدي حالت کې روانه ده. ځکه چې دغه د بلجیک د بروکسل په مابین په ښار کې لا هم تدابیر په فوق العاده حالت کې روان دي. ځینې لوی مغازې او ځینې مغازو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک ورنه خپل هغه د ورځ خپل ضرورت واچوي، ورنه واخلي، خو نور مراکز او د شان تړل شوي دي، ښوونځي تړل شوي دي تر اوسه پورې.
زکیا غیاسي له تاسو نه یوه دنیا مننه. له د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه آزاد خبریاله زکیا غیاسي و چې د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په هغو عملیاتو کې چې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د نومبر له 1 راهیسې په بلجیم کې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې پیل شوي د چارواکو په وینا په لسګونو مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. نن د نومبر 15 نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ. ملګري ملتونه وایي سږ کال په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین کې پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړه د ټولو لپاره خوندي کړئ. په افغانستان کې ښځو ته په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې د برخې ورکولو لپاره هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ خپله په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل ان په یو بحث کې له څو تنو مېرمنو سره څېړلې دي.
په موضوع باندې د بحث لپاره را سره
مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبره نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایت شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له خزو سره لګدي کار کوي چې سود دوی ستونزې هواري کړي، او افغان ژورنالیست څېړونکی او روزنه ملکونکی عباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سږکال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د سیمایز تاوتریخوالی کورنی تاوتریخوالی لکبل اړ شوی چې خونځي وتړل شي یا دوی خونځوي تولاړ نه شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګولې تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د خزو عمومي وضعیت براته وایي، په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې الته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتې دي؟ آیا جونې خونځوي ته تللی شي په ځانګړي توګه په ولسوالیو کې او په لرې پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خوندې مثلا غواړي چې تعلیم وکړي، او زیاتره خوندې د موږ د تعلیم حلقه مندي او مکتبو ته ځي، ولې په دې دوی د فامیلونو طرف هم په دوی باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه اول قدم کې موږ به امنیتي مشکلات لرو. ورځ ورځ موږ به تاسې وینو چې امنیتي مشکلات خرابېږي. هېڅ امنیت تامین نه ده، نه یې موږ د خوندو، نه یې موږ د مند. موږ به تاسې پېږو چې د ماشومانو لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې زه خپله لور ته تشویق کړي، خپله زوی تشویق کړي د تعلیم په اصله، ولې په دې که څوک ښه تعلیم ونه لري هغه هېڅ شایم نه ده. د هغې ځوان خراب ده، د هغې آینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تامین شي، او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي. چموږه دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطح ډیره ټیټه ده. په کې کې دا په دې علمي کله باندې نه لاسي دغه مړي موږ خلکو مشکلات نخلاصيږي، او دغه مړي کوي چې خپل مشکلات حل کړي. دا به تعلیمي او دا د تعلیم سطح دغه مړي ټیټه ده، کدا به امنیتي او دغه مړي نور هم ټیټيږي.
ډیره مننه. اوس په ورشو اباسین بریال تا بریال سپتا صورت دا وای په افغانستان کې د سیمو کې چې د خلکو په زینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وای چې د خزو لپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپل په کې سیمایز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته وایي چې زده کړې د خلکو لپاره دا مهال څومره مهمې شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړی په مجموعي؟
اساس مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي او تر یو اندازې پورې تمثیلي دي، اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظه برابرېږي هغه شکل خدو لپاره برابر شوی نه دی. زه دوه څخو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم. یو مشارکت دی د ښځو او نارینه وو په ټولنه کې. په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم جنسیتي سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ. د مونږ په کورنیو کې حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت تر څو په هغه وخت کې معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي، دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې مونږ یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرګانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساسا د دې یوه ښه حل لاره وه په تېرو څوارلسو کلونو کې تر یو اندازې پورې مونږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلي. د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتونو کې، اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملا د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګاندا وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعار هم دا دی چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانی به وپوښتو دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړي توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانی، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واستي؟
لسه کوم تر اوسه دوی آماده نه دي. پراس دوی تر اوسه نه دي پوهېدله که دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې.
متاسفانه دا پروګرامونه دا غي عامه مشترک در په دغه ځون کې دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسیج سم نه ده رسولی دي خلق ته نه ده کولای شي یعنی تر اوسه نه ده کولای شي دا خلق ته مساعد وکړي دا ډیره مهمه.
انارګلې تاسو راته دا وایي خغلی بریال ویل چې په دې برخه کې تر اوسه پوری زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حد پوری شواري او واخیزي همره نه و د ویل چې دا یو فرصت او خو په خطو گورنر کار وانه خصل شو. د تاسو په سیمه کې اتمن دولتي او غیر دولتي هلته د خزو د چارو ریاست شته دي نوري ادارې شته دي چې د خزو سره د مرستې دعا کوي د خزو د زده کړو په برخه کې کار کوي د دغه ادارو کار څومره اغیزمنو د تاسو په نظر؟
د ما په نظر زه خپل اول د خپل نظر تاسو وړاندې کوم زه وړم چې د مالور تعلیم کې زه خپل پیګم ولې پدې چې د ورځې وطن سره د خلکو ذهنونه تغیر کوي خو زه څه پام کوم چې ما د نور امنیت مثلا تامین نه وي د هغې روزمره ځوان مسوول نه وي زه هغه ته خپل اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي او بیا دلته موږ ریاست تر موږ ریاست دې یو سمبول ښځو ته هیڅ کار نه ده کړی زیاتره ارګانونه دي زیاتره موسسات چې بس پیسو یې اخیستی د ښځو لپاره د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی هېڅ چاته کار نه ده سوی دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي دوی په خپله شوق او خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده دوی خپله هم په سرزوري باندې خپله سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي کمونه داسې وګوره داسې چندان کار نه ده سوی
دا ویل کېږي چې یعنی تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې ته غواړي خپله لور واسطه خو شرایط ورته نه دي برابر دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو یعنی سید چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یې په مجموع کې آیا ته چې په کوم ولایت کې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا ده چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی
زما سلا ته خپل درته وایم ما خپل خپلوان مې دي زیاتره جنکې مثلا د خور لورانه مې دي خپلوان مې دي ټول په پانتون کې دي ټول تعلیم کوي زیاتره خلک خلاق لري چې تعلیم وکړي ولی په دې سره وزي ټول خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړي خو په اولو قدم کې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي بیا په دویم قدم کې د بیکاري باید له منځه لاړ شي نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي د خلکو زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معرفت باندې مصرف کړي ولی په دې سره موږ تعلیم سره لوړ شي چې هر مشکلات چې موږ په وطن کې لرو هر مشکلات خپل ختمي
کړي. بریال صاحب تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې دا راته وایي چې د دوی په څرګندونو کې تاته څه ښکار شول او بل خبره دا چې کثیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه وو نو یو ډول کار خو باید وشي څه په کار دي څنګه کولای شو چې د یو دسي لوري ته لاړ شو چې خزي وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په دسي ټولنو کې ترلاسه کی.
اول خبره خدا ده چې په هیڅ صورت خزي د خدو د تعلیم مخالف نه دي دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي یا په ډیرو مواردو کې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ یعنی ځکه دوی یو قسم جعلی دیوالونه جوړ کړي دي او دا غا د دوی حکومت دي دا وړې وړې دا د دوی خپل کورنۍ کې خصوصا په خدو کې تحمل دي او پام دی باندې د دوی د واکمنه یا د امپراتوري جوړې دي. زه فکر کوم موږ په دې برخه کې صادقانه اقدامات ته ضرورت لرو په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره د هغوی د تعلیم لپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوې دي مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وي مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپیریال پورې د بشري حقونو تر کمیشن پورې د میرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوي بڼه د دې باندې فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. د ستاسو دپاره مثالونه لرم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل هغه میرمنو ته چې په کور کې ورسره ظلم کیږي تر څو راشي او دلته پناه راوړي دا میرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي بعد کورونو نه راوتښتي دلته دویم دا دی چې په دې خونو کې هم امن نه و د دوی لپاره د سار امن به وو مګر د دوی د حیثیت امن نه و دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو لپاره دا چاپیریال دغه شرایط وکاروي او یو ایو پی کی دا غیر واخص او دا د خدو د حقوق په نامه باندې ډیره ځکه اعلان کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د پاشا خونې دي مونږ ونه کولای شو د بشري حقوقو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دوه ما اساسي مسله دا ده چې مونږ یو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي هغه دا دی چې مونږ اوس هم هغه روشن فکران او خيار د دې ټولنې لوسي خلک هغه ملاتړ توسه دلته عامه ده نه دي چې
خپل لونه خپل میرمن خپل خويندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم موږ مرګم میرمنو ته د بیگانه په سترګه ګورو، میرمنې ته د میرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی، کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. همه دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی او موږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو. دا باید ومنو چې دوی بدون کړه په ټول اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي. د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال یې دا دی چې تاسو ګورئ یوه میرمن سارا کې راګیروي او په هغه شکل باندې وژنې لکه تاسو ګور کې آخر کې واورېده.
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یو موضوع بلم را پیدا شو، هغه دا دی چې البته مخکې د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سیده چې کورنۍ منتري وه د پوری دلچسپي نه لري، خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی، د هغوی کارونه ملستون زو ډک او په ځینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولې د ځینو نهادونو کارونه په خطوګه پر مخ لاړ او د خزو په شوند باندې خاغیز ونه کړ په داسې حال کې چې ډېری پیسې هم پی ولګي دي او ډېری هڅې هم پی وشوي؟
زه فکر کوم هر څوک په افغانستان کې کار کوي هر نهاد نه، مخصوصا د یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه شته. نه نړیوال نهادونه خپل ځان دپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم د خپل دپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعضې سیاسي دي، بعضې اجتماعي دي، بعضې اقتصادي دي. بس فکر کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو، یعنی اکثر اهداف د خلکو دپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د څه لپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دوی کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دوی هدف غلط هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان لپاره وټاکو، او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم چې زموږ مشران د روشن فکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%، یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو دپاره دا کار وسي کې نسي. دا خپل باید دا مسله خپل دپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې د دې به بعد موږ کولای شو کې انشاءالله موفق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم مقتسم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرې کوي که په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي، په زیاترو کې دولت ډېر په څرګند او په سپین سترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. پله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څېر روڼ اندي خلک که دا دولت او بهرني نهادونه بېخي له پامه وغورځي، له خپل ولس سره په خپلو امکاناتو څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې څو د نجونو حقونه د ښځو حقونه خوندي شي او لږ تر لږه د زده کړو اسانتیا ترلاسه کړي؟
اولین کار باید دا کار وسی که دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک پر تا اعتماد وکړي، حتما ستا خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بل کس یعنی کس کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نامنۍ دي هلته نه دي شوي. کیدای شي نامنۍ په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالستان، د مریم دورانی او انارګل په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسی لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي؟
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ، نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې تاسو بله لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ چې پېغله شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل. په دې اساس موږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی، ځکه دا یوه سنتي ټولنه ده. دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره موږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زموږ په لاس کې دی هغه میډیا ده.
دغه میډیا کې کا الکترونیک دی کا چاپی رسنۍ دی کا رادیو غانی دی موږ باید دغه خبرونه ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅو وګوي مېرمنو ته اجازه ورکړي خپل لون ته اجازه ورکړي چې مقصد ته لاړ شي.
د ښځو د حقونو دوه فعال مریم درانی او انار ګل او د غراز یو افغان خبریال عباس بریالو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په بحث کې ګډون کړی و. او اوس هم د هغې ولس کلنې اترشۍ نجلۍ له سرنوشته خبرېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره یو ځای شوې وه. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولس کلنه سامرا کسنوویچ چې له اترش څخه سوریه ته تښتېدلې وه د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په وهلو وهلو وژلې ده. د انډیپنډنټ په حواله د نجلۍ هڅه کوله چې بېرته وتښتي او له سوریې ووځي او د تېښتې پر مهال نیول سوې ده. سامرا کسنوویچ د ویانا اوسیدونکې وه او تیر کال له خپلې ملګرې سابینا سلیموویچ سره چې 15 کلنه وه سوریې ته وتښتېده. دغه دواړه ځوان نجونې وروسته د اسلامي دولت یا داعش لپاره د تبلیغي پوسټرونو په سمبول بدلې شوې او د دوی عکسونه په خورا زیاتو ځایونو کې خپاره شول. د داعش وسلوالو د ځان لپاره د تبلیغ په خاطر د دغه دواړو نجونو خورا زیات عکسونه خپاره کړل او په ځینې ځایونو کې داسې معلومې دي چې کلاشینکوفونه یې په لاس کې وي او وسلوال سړی یې شاوخوا ولاړ وي. خو د اکتوبر په میاشت کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې سامرا او د هغې ملګرې سابینا په سوریه کې د روان قتل و قتال له لیدو دومره په تنګ شوي دي چې غواړي بېرته خپل هیواد ته ستنې شي. د اتریش د کورنیو مطبوعاتو په حواله انډیپنډنټ لیکي چې سامرا کسینوویچ په رقعه کې د داعش وسلوالو وژلې ده. انډیپنډنټ وایي چې د اتریش یو شمېر کورنیو خبري رسنیو دغه معلومات د یوې تونسي ښځې په حواله لیکلي دي. د دې ښځې نوم نه دی اخیستل سوی او رپورټونه وایي چې دا هم د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په خاطر سوریه ته تللې وه او په رقعه کې له دغو دوو نجونو سره اوسېدلې ده. دا ښځه بېرته خپل کور ته ستنه شوې ده. د انډیپنډنټ په حواله د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او دغه رپورټونه یې نه دي تایید کړي. سامرا او سابینا دواړه په خټه د بوسنیا وې. د دوی میندې او پلرونه په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال اتریش ته تښتېدلې وې. سامرا او سابینا د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترکیه ته تللې وې او داسې ګڼل کېږي چې